یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ساتي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د کانګرس یو شمېر غړیو هڅې پیل کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د واک تر دوو اونیو لږه موده پاتې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. د افغانستان په اړه هم ګډ مطالب لرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي او د روغتیا د نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاړه کې چې نن خبره شوې ویلي په دې کتنه کې چې تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست سفیر هم حاضر وو او د سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث پکې وشو. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې اتمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتېدو هم بحث وکړ. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې تنه سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز والی عبدالستار میرزا کوال نن جمعه د مرغومي په 19 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د شمسکول په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر پوځي قرارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان ووژل شول.
د جګړې په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي. د شپږو نه تر نو پورې شهیدان لري، همدومره زخمیان. موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد یې تر درې کسو او دوه زخمیان لرو. جګړه په یوه نیمه بجه پای ته رسېدلې ده. کومکي کې ته رسېدلې دي او بیز کې اوس جای په جای دي.
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې برید کې 15 تنه سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د چلکپا په سیمه کې د طالبانو په دې برید کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د جاسوسۍ په تور د یو شمیر چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري ښودلې. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چون ینګ پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات نه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري پر 20 لوړه وکړي او زیاته یې کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم پر راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی. دا د ټرمپ په خوانی دریځ کې ښکاره بدلون ښیي. ټرمپ له دې مخکې ټینګار کاوه چې د ولسمشرۍ انتخابات د ګټلې او د اسنادو له وړاندې کولو پرته ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو مشر وایي هغه هیوادونو ته چې خلک یې بې وزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسیناسیون د برخې مشر کیټ او براین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ سره خپرېږي لومړی په اروپا کې وموندل شو او وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم خپور شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 1.89 میلیون زیات دی. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو جګپړی چارواکی وایي دی ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډېدلې لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا غړي کاناډایي ریچارډ پاوند ویلي په شپږو میاشتو کې د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه ډاډه نه دی ځکه کورونا وایرس د سرایت په حال کې دی. ښاغلی پاوند دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جاپان صدراعظم یوشیهیدی سوگا پرون پنجشنبه د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په توکیو او شاوخوا سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اولمپیک لوبې په 2020 کال کې په پام کې وي خو په جاپان او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر ټرمپ لواکه د لری کېدو یا استهزاء په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. په پکتیا کې د سلګونو محلي پولیسو چې تشکیلات یې لغوه شوي دي معاشونه ځنډېدلي.
هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي وو هغه ټول اجرا کېږي.
په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته او یو شمېر مېرمنو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي.
سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا مېړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تېرېږي.
روختیا د ژوند شمنی پروګرام کې د کورونا وبا پر مهال د سپورت پر اهمیت بحث لرو. په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی له مرستیال ولسمشر او د کابینې له غړیو غوښتي چې د هغه صلاحیت پر حساس چې د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا اساسي قانون ورکړی ټرمپ له واکه ګوښه کړي او ګنې دوی به هڅه وکړي چې ولسمشر استهزاء کړي. خو ټرمپ په یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استهزاء او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېل دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په 1 کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلوالي بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شای کانګرس استهزاء پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې له غړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ټرمپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ټرمپ په خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 1 نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ترامپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر نورو وسلوالو ته مرژوب لااوښتې ده، خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې چې په ژوندۍ بڼه راسره دی، مهرباني وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په 10 ولایتونو کې دوی ګند عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر طالب وسله والو ته وهندارس نورو ترهګرو یا نورو وسله والو ډلو ته مرګ ژوبل اړولې. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې په 10 ولایتونو کې ترسره شوي دي، چې په دې ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، تخار، بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، دا هغه ولایتونه دي چې په دې ولایتونو کې دوی عملیات ترسره کړي او د دغه عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنې سپکې وسلې ورسره لسګونه حلقه ماینونه یې هم دوی کشف کړي دي. خو دغه ټولو ادعاو ته بیا د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایي چې یعنی دغه ادعاوې رد کړي دي او وایي چې دوی دومره شمېر چې دوی ښه په دومره شمېر باندې تلفات یا دومره شمېر باندې دوی هغه مرغوب له نه ده غوښتی.
مننه. د افغانستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ، شمال ختیځ او جنوب لویدیځ حوزې کې عملیات ترسره کړي دي او طالبانو ته مرشوب لاړولې ده. د امنیت په اړه یو بل مطلب راخلو، په پکتیا کې د سلګونو سیمه ایزو پولیسو چې تشکیلات یې لغوه شوي دي معاشونه له تیرو 2 میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي کورنۍ یې له ستونزو سره مخامخ دي او که یې شغ وانورېدل شي په ډله ییز ډول به د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د امنیت قمندانۍ دروازې وتړي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې یې معاشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 6 کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو 8 میاشتو راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، ماشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکر یې، مجبوره ده چې نظامیان سرتېري د دولت نظره تور شي، دولت خوښه کوي ځکه ورسره شلوار کېږي، په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولی دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې 1 لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې 1 لس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو 6 میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کېږي مو ماشونه ورک دي، هیڅوک مو غم نه کوي، بهرحال د وظیفې یو اوس دغه د ثابته نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو د ده او یو شمېر سرتېرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیا قومندان لطف الله کمران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نو ورکړې ځنډ د اداري او تخنیکی چارو د مراحلو تر سره کېدل بولي. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه د سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې چې تګ راتګ کول تر دغه وخته پورې هغه پروسه ختمه سوله، نو دې سیستم ته پورته نه شو. هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې سوي وو هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ییز پولیس په دندو بوخت وو چې د محلي سیمه ییز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ییز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
د پکتیا د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات لغوه شوي دي. په دغه ولایت کې تقریبا 1500 سیمه ییز پولیس وو او چارواکي وایي چې د دغو پولیسو یو شمېر به پوځ ته جذب کړي، خو د دغو پولیسو سلګونه کسان دا شکایت لري چې له څو میاشتو راهیسې د دوی پخواني ځنډېدلي معاشونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قمانداني ژمنه کوي چې دا معاشونه به ورکړي، خو کله دا به بیا معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په ازادي راډیو .com کې چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي، تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همداراز د هغو خبرونو متن هلته تاسو وسلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او کوم مرکې چې ازادي راډیو خپروي دا هلته بیا هم تاسو اوریدلی شي. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو د چارو ریاست وایي د امن کور نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چې نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پسې ظلم او زیاتی کوې. خر می وایي، خواښې می وایي، دا میړه می پخپل وایي. نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنور اقید شوی ما.
یاد میرمن دری ماشومان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی، خو ده هغه پا خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځې راندې شلو ورځو زوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلی بی چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله، بی ران بی ایسار کوم بی دا لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاص شم، او چې بې تخلاصونه کې او دغه نکې څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یک بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکې زور زیاتې همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته تاسو ولې داسې یو دولت ارګان ته راجي شوي استئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچي کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د خزو چا ریاست ته به ورغله دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله، زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې دا پوښتنه کړې: ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلي دي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لسپ سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې دې ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پرېکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې پر ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له شکه چې د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته د ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورځپاڼه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبریالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې 8 تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یوه خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولي خبریالان وایي په افغانستان کې په روسیو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوي دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې 30 سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
ما دا ازادي راډیو څخه دا مننه ده چې موږ به بایتګس کې واورې بهتر انکا وتلې ډېر دي چې موږ سره موږ هغه څوک واورې از موږ سره انکاري وکړي چې مالداري ممري. السلام علیکم. زه د فرات څخه زنګ وم د جانې دا دلته دا کوم رسته وتی دا یا چاله دې پر کورو باندې سرشي دا څه سمانو علا تمن دې وسر ورکا ټول کی دا خوار غریب ما په خدای قسم دې چې په پیزو کې د سامان دوت ورکی اته چې نه ورکی بس دا غریب غولبا غیر پرېښول بس تمام باندې ودل دې دې وسر ورکا ته ورکی دا څه په کړی دې انا ورور دې چې غریب کې څه لا ولاکی یا صدق خیرا صدق دې چې ته دغه مرسته خو ټول مونږ نه دې یا دغه مرسته بس. السلام علیکم. ما ته رحمت من فوس.
محمد قدیم پښتون یم هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه اوس د کورونا ویروس په اړه ډېر خواشینی یو الله دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي په خدای په امان
د امریکا د متحده ایالاتونو جی پی مورګن بانک وایي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که بیټ کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته شي، شای پیر او پلورې تر 1,60,000 ډالر پورې وشي. بیټ کوین یو غیر متمرکز مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. د دې راپور نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تل وړ سوي، او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شاید 1,60,000 ډالرو ته یې پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواک د باندې ده، او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسي نه لري، او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ولشوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکن ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیتکوین د غټي کچل وړسوي. پنګوال بیتکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبې په ورځ د جنوري پشپژمه نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیټ کوین بیا تر 13,000 ډالر ورسېده. بیټ کوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه، او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کرکټ لډګر د بیگ باش لوبو په ترڅ کې دغه شیبه د ادلیټ سټرایکر او ملبورن ترمنځ لوبه روانه ده. په ملبورن لوبډله کې افغان لوبغاړی نور احمد لکھنوال لوبیشي او د تروسه پورې یو اوور کړی دی او ډېر منډې ورکړی دی، یعنی په یو اوور کې 4 منډې. او په دې بل لوبډله کې ملبورن کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان لوبیشي. د ادلیټ لوبډلې تروسه پورې په 5 اوورونو کې 52 منډې جوړې کړې دي او لوبه روانه ده. او د کرکټ لډګر په نړیواله کچه یو بل خبردار دی چې د نن د استرالیا او هند لوبډلو ترمن د ټیسټ میچ دوهمه د استرالیا په لومړۍ پانه کې 328 منډي وکړې. په جواب کې هند 69 منډي جوړې کړې دي او 12 لوبغاړي سوځېدلې دي. البته د استرالیا لوبغاړي سمیت چې په تیرو دوو ټیسټ میچونو کې له هند سره ښه نه و لوبېدلی نن تر 16 منډو ډېرې منډې وکړې او رن آؤټ شو. دولس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.